په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی مردونکو په خپرونه کې حال درکو. د پاکستان نوی ولسمشر نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. خیبر ایجنسۍ کې د امن کمیټې په غړو بریدونه شوي دي. اسلام آباد کې د قومي امنیت په موضوع باندې خلګندیزه غونډه کیږي او افغانستان د پاکستان نه غواړي چې هغه طالبان خوشی کړي کوم چې د سولې په پروسه کې کردار ادا کولی شي. نور راپورونه تبصرې هم لرو خو اړومبې د بوریوال کاکړنا د دې خبر نه و.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین بنن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. په خبر ایجنسۍ کې وسلوالو د امن کمیټې 15 غړي وژلي او یو شمېر تښتولي دي او افغان چارواکي وایي د امریکایي استازي دا خبر غلطه ده چې ګواکې په افغانستان کې ولسي جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان نوې ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. ښاغلی ممنون حسین یو کاروباری کس او د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دی. د لهغه وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوی ولسمشر په هیڅ خپل قانوني 15 کلنه مده سره ورسوله. آصف علي زرداری پرون په داسې حال کې د ولسمشر له دفتر څخه رخصت کړل شو چې په اجازه توګه ورته ګارد اف اونر ورکړل شو. تر دې وړاندې په پاکستان کې کوم جمهوري ولسمشر خپل عیني مده نه ده پوره کړې. د پاکستان پیپلز ګوند ترڅنګ سیاستوالو او د سیاسي چارو کارپوهانو د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری خپل عیني مده سره رسول په ملکي د جمهوري ودې په لړ کې یو لوی لاستراوړنه بللې ده. په خبر ایجنسۍ کې وسلوالو د امن کمیټې 15 غړي وژلي او یو شمېر نور تښتولې دي. د خبر ایجنسۍ یو سرکاري چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډې په شلوبر سیمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ پنښته کې د امن کمیټې 15 غړي وژل شوي او یو شمېر وسلوالو تښتولې دي. د خبر ایجنسۍ په باډې سیمه کې له تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او هلته وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د قومي سلامتی او نور ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو ګډه غونډه پیلېږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د اساسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلور صوبو اعلی وزیران او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم ګډون وکړي. د نن پیلېدونکي د ټول ګوندیز کانفرنس مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلی ویاند صدیق الفاروق د یکشنبه په ورځ د دې ټول ګوندیز غونډې په اړه مشال ریډیو ته وویل
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہے قومی سلامتی پالیسی
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا دا قومی سلامتی پا بارے کے دے او پا قومی سلامتی کے دا ملک نا ترہگری و انتہا پسندی ختمول دے نا علاوہ پا خارجہ پالیسی کے بہتری راوستل او اقتصادی پالیسی باندے با خبری کی گی دے لڑکی منگ ہاگا ٹولو گندون سرا رابطہ کرے دا کم چے پارلیمان کے موجود دی چے مشران یا پکے گڑون اکڑی دے نا علاوہ متعلقہ ادارو چاروا کی ہم منگ رابللی او وزیر اعظم با ہم پا غنڈا کے موجود وی او چکمہ مسویدہ پا اتفاق سرا تیار کرے شوا نو هغه بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تنه منظور کړو او دا شان به هغه بیا یو کامی پالیسی جوړ شي.
د یادونه ورده چې تر دې وړاندې هم د سیاسي ګوندونو لخوا داسې غونډې سوي وي خو څه نتیجه نه ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیزی له افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې په افغانستان کې ولسي جګړه روانه ده. ایمل فیزی په یو بیان کې ویلي کچېرې په افغانستان کې رښتیا یو ولسي جګړه روانه ده نو بیا خو د هغه په وینا امریکا د ترهګرۍ پر ضد نه بلکې ولسي جګړه کوي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی زیاته کړې ده چې په ولسي جګړه کې به د امریکا د پوځ مداخلت ضرورت نه وي. هغه ویلي چې افغانستان د ترګری ښکار دی او په دې هیواد کې د امریکا او نیټو د شتون معنا دا ده چې د ترګری پر ضد د جګړې لپاره هغوی ته د ملګرو ملتونو ملاتړ حاصل دی. د لغه وروسته ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز امریکا ژغ راډیو ته وویل په افغانستان کې بالکل وار لمخه یو لسی جګړه ده. افغان چارواکي او نیټو پر هغه اتسه یو بل سره اتفاق نه کوي کوم څه چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نیټو په یو هوایي برید کې وسو. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د طالبانو د پنشکولو لپاره په ترسره شوي برید کې 18 وګړي وژل شوي چې درې میرمنې، څلور ماشومان او یو لارې چلوونکي پکې شامل دي. د کونړ د پولیسو مشر عبدالحبیب اسید خلی ویلي دا برید له هغه وروسته وسو چې د لارې چلوونکي طالبانو ته په لارې کې ځای ورکړ. خو د نیټو ویاندي آن ماریه ویلي دوی د ولسی خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. هغې زیاته کړې ده چې په دې برید کې د دښمن 10 غړي وژل دي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا برید په کلکه غندلی دی او ویلي دي چې پر میرمنو او ماشومانو برید کول د ټولو منل سوو نړیوالو روایتو پر ضد کار دی. د افغانستان د فوټبال لوبډلې نیپال ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبې ته وتلې ده. پرون مازدیګر د جنوبي اسیا د فوټبال په نیمه پایلوبه کې افغانستان او نیپال یو بل سره مقابله وکړه. په دې سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم نیپال ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغې وروسته چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خپل رپورټ بشپړ کړي، واشنگټن دا نه ردوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شام په اړه د پریکړې لیک د ترلاسه کولو لپاره ورسي. جان کیری چې پرون یې په پیرس کې د خپل قطري سیال خالد الاتیا سره یو ځای څرګندونې کولې وویل ولسمشر باراک اوباما تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په منځني ختیځ کې د نورو مسلو لو په اړه جانکيري وویل اسرائیل او فلسطین د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اورېده شي. نن د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو سره په انخته کې د امن کمیټې 15 غړي وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د قومي امنیت په موضوع ټولګوندیز غونډه نن کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د هغه طالبان خوشی کړي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري.
د افغانستان دولت ترجیح داده چې دوی راشي د افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکاري کې د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي.
په شمالي وزیرستان کې سیلابونو تاوانونه اړولې دي.
تقریبا ټولې وخستې دي. تقریبا 100-200 فوټ شي مشکل ده، نو ریاده مشکل ده به رسولې دي نه.
او زموږ په ونیزه خبرونه ستونزو سرکار کې به قبایلي سیمو کې د بجلی په نشتوالي او د خلکو د ستونزو په اړه باندې واوري.
موږ ته ډېر لوی تکلیف دی، مهرباني وکړي نه د رڼا سهولت شته نه د پکو سهولت شته، ډېر لوی تکلیف دی او ګرمي هغه زیاته رسېدلې ده.
تر پای پوری د مشال ریډیو سروس. اوریدونکو را زموږ ډومبه موضوع ته نن د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. دا په پاکستان کې په سیاسي تاریخ کې په لومړي ځل باندې کیږي چې یو آئینی صدر د خپل واک موده پوره کړي. اسف علي زرداری پرون د ولسمشر په حیث د هیواد د ولسمشر په حیث د واک 15 کاله پوره کړ او نن به نوی ولسمشر د خپل چوکۍ سوګند پورته کړي. د غشند په اسلام آباد کې په هیواد کې د قومي امنیت په موضوع باندې ټولګوندیزه غونډه هم نن کیږي. په دغه دواړو موضوعاتو مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موسی خیل نه پوښتلی وو، هغه مونږ له سدا سي تفصیل راکړي.
بیگا د شپې په 12 بجې چې کوم صدر او اسف علي زرداری د هغه چې کوم آئینی موده وه د صدارت هغه ختمه شوه او دغه شانتې هغه چې کوم دی نو د هغې نه مخکې 15 بجې مازیګر لاهور ته تللی وو بلاول هاوس ته او دغه شانتې هغه دغه چوکۍ پرېښې وه. د دې نه وړاندې چې کوم 2 میاشتې وړاندې یو نیمه میاشت وړاندې چې کوم صدارتي ټاکنه شوې وه په هغې کې د مسلم لیگ نوم سره تعلق لرونکي ممنون حسین هغه بریالی شوی وو او نن به هغه د خپل چوکې سوګند پورته کوي. دغه لړ کې به نن مازیګر 15 بجې یو دستور کیږي په ایوان صدر کې چې پکې به پخوانی صدران چې پکې اسف علی زرداری هم شامل دي، هغه به راځي. دغه شانتې پخوانی وزیر اعظمان او موجوده وزیر اعظم دغه شان فوزي چې څونه مشران دي او نور مختلف ملکونو سفیران، هغه به هم په دغه دستور کې موجود وي. او دارنګ به د پاکستان یو جمهوری عمل چې کوم دی د هغې د تسلسل دا یو لړۍ ده چې دې نه مخکې کوم حکومت و نو هغه د یو جمهوري حکومت نه بل ته وړېدو. او دغه شانتې اوس چې کوم صدارتي مرحله ده نو دا به هم د یو آئینی او جمهوري صدر نه دویم صدر ته منتقل شو. دارنګ به ممنون حسین د پاکستان د دولسم صدر په حیث باندې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي.
جی ها، دا راته موایا ریاض مستخیل نن دغلته آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندی زغونډه کیږي، سیاسي مشران برخه اخلي. دغه مو خبر یو چې د قومي امنیت په موضوع باندې د غواړي چې یو قومي امنیتی پالیسی جوړ کړي. کم کم سیاسي مشران پکې برخه اخلي، غونډه کوم ځای کې کیږي او په ایجنډا باندې نور څه دي؟
ترسو چې د کمو کمو خلکو خبر ده نو په دې کې خو ټول سیاسي چې څونه هم ګوندونه دي هغه پکې ګډون کوي. پرون چې کومه یو مسله راولاله شوې وه چې پیپلز ګوند ویل چې دوی خورشید شاه ته خو ویلي دي، خو ولې امین فهیم چونکې د پارټۍ صدر دی نو باید چې هغه ته دا بلنه ورکړې وه او هغه ته اوسه پورې دا بلنه نه ده ورکړې شوې. خو بیا د هغې وروستو پرون ماښام چودھری نثار علی خان هغه ته بلنه ورکړه او دغه شانتې پیپلز پارټۍ ته هم دا خبره ورسېده. خو شیخ رشید احمد او اعجاز الحق هغه چې په دادی ګوندونه یو یو سیټ لري په کمی حملې کې نو ویل کیږي، بلکې شیخ رشید په خپل دغه ګیله هم کړی دا چې یوازې زمانه بلکې نور هم داسې ګوندونه شته چې هغه ډېر لږ اکثریت لري په قومي حملې کې، نو هغه ته بلنه ورکړل شوې ده. بیا موږ ته ولې نه ده، خو تر څو چې د ایجنډې خبره ده نو په دې کې خارجه پالیسي او دغه شان د معیشت سره سره قومي سلامتي هم په دې ایجنډا کې شامل دي چې په هغه غور کیږي. د چودھری نثار علی خان څوک چې داخله وزیر دی، د هغه وینا وه چې پرون په یو پریس کانفرنس کې چې دی کې به ڈی جی آئی ایس آئی یا چې کوم د استخباراتي ادارې مشر دی، نو هغه به ټولو ګډون کوونکو ته خبرونه ورکوي چې دا وخت په ملک کې کوم امنیتي صورت حال روان دی، کومه نا امنی ده. او دغه شانتې فوزي مشر اشفاق پرویز کیانی هغه به هم خطاب کوي دغه غونډې ته. خو د دې سره سره د تحریک انصاف ګوند چې کوم مشر دی عمران خان، هغه وایي چې زه به څلور شرطونه یا څلور خبرې د دغه ایوان مخې ته یا کوم د غونډه چې کیږي دې مخې ته اقدام چې په هغه کې یو خدا ده چې دی به د پاکستان به د امریکا د جنگ نه روزي، دوی مده چې د طالبانو د وسلوالو سره به مذاکرات کوي ځکه چې د دینه تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا صوبه متاثره کیږي. او دریم خبره ده چې د هغه ځای د مشرانو د قبایلي مشرانو سره به مفاهمتي او د جوړجاړي لپاره خبرې اترې کوي. او څلورم بیا اخیری خبره دا ده چې کم خلک مذاکراتو ته نه کینی، خبرو ته نه کینی او نه مني خبره، نو بیا که د هغې خلاف اپریشن کیږي خو هغه به هم د هغې نه وروستو چې کومې ټولې د مذاکراتو وسې به دي وکړي او نه کیږي، نو بیا اخري آپشن به بیا هغه د مذاکرات وي. جی
اخري آپشن به د مذاکرات وي،
د عملیات وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په خیبر قبایلی سیم کې د شلوبر پالخه کې وسلوالو د امن کمیټې په غړو ډز کړی دي چې په نتیجه کې 15 د امن کمیټې غړي وژل شوی دي. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د خیبر جنس د پټیجنس په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه خوځلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د باړې په شلوبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې په غړو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د امن کمیټې 15 غړي ووژل شول او وسلوالو د امن کمیټې یو شمېر غړي د ځان پر وښتول. د شلوبر سیمې خلک وایي چې او دلته یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مرکزی ویان د خبریالانو ویلي دي چې دوی د شلوبر د غټیخې سره تعلق نه او نه هم دوی د امن کمیټې په بېغړو باندې دغه بدی ترسره کړی وی. دا پرته د لشکر اسلام چې کومه ناتالوکي ده، دا په داسې حال کې مخې ته راځي چې تیرو دو میاشتو کی امنیتی ځواکونو او لشکر اسلام ترمنځ د سیمه کوم نښته نه شوي او لشکر اسلام د باډي در د لارې خلاصولو هرکلی هم کړی وو.
ها دغلته د ډېر مودې نه فوجي عملیات هم روان دي او ډېر خلک یې ډېرې کورنۍ هم بې کوره کړي دي، امنیتي ځواکونو دغلته لارې هم تړلې دي. د هغې باوجود بیا څنګه کېږي چې وسلوال راځي او داسې بریدونه کوي او په ګڼ شمېر کې خلک وژني؟
صحیح، بالکل. په باډه کې خو تېرو څلورو کلونو راهیسې د لشکر اسلام او وسلوال فوجي عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې د باډې د عالمګودر چې کوم لوی سړک دی دا څلور کاله پس خلاص شوی دی او خلک ورته ډېر خوشحاله دي. اوس هم دلته ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله د دغې سیمې نه په زرګونه خلک خپلې کډې هم ویستلې دي او دغه خلک د ډېرې مودې راهیسې دغه غوښتنه کوي چې د دوی بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه اخلاص کړی شي او دوی دې خپل کورونو ته ولېږل شي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوردونکو، اوس یو بل راپور او دا دی چې د پېښور د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ نه جدی ته د حج دپاره پروازونه پیل کېږي نن، او دغلته چې د حج د ډایریکټریټ کوم چارواکي دي هغې وایي چې له پېښور ایئرپورټ نه به 28,000 خلک پرواز کوي د حج دپاره سعودي عرب ته. په دغه اړه تفصیل خالد خان د پېښور راکوي.
دا شیبر پښتونخوا نه او د ټول هیواد نه د حج دغه پروازونه یا دغه جهازونه الوتل کې پیل شوي دي او پرون د پېښور باچا خان ایئرپورټ کې تاسو خبرو کا نو لومبی پروازو د حج څخه لومبی پروازو په دغه کې 300 او 800 د پېښور حج ډایریکټریټ د چارواکو په وینا 300 او 800 په لومبی فلایټ کې په لومبی پرواز کې د سعودي عرب جدی خار ته روان شو او دغه لړۍ د پرون نه پیل شوه. دا به ووایم چې د خیبر پښتونخوا د پېښور باچا خان هوایي ډګر نه به سخت کال دغه د حجانو شمېره 28,000 حجان به ځي او دغه به دوه جهازونه دوه پروازونه به د ورځې وي. نو دغه پرون چې کومه لړۍ پیل شوه دا به تقریبا د چارواکو په وینا 15 ورځې پورې وي چې دغه کې 8,000 زرا حجان چې هغه د خیبر پښتونخوا او بیا د شبالي سیمونه چې کوم د حج په نیت رواني دي نو دوی به د پېښور حج کړي او د هلته به خپل پاسپورټ یا خپل چې کوم دستاویزات دي هغه به ما ترلاسه کړي او بیا دوی ته به محسوس ویکسینیشن کېږي، دوی ته به ټیکې کېږي لکه څنګه د هیپاټایټس ټیک چې یا نو گردن طول نور بیمارو دا ٹکی کی گی. زین خلق چی کم نزدی خلق چی آغی خو دا غلطا رجسٹریشن نو کی اگر او دا کمنٹ دا سریلا سرلا سکی او گیا لاشی نو دا پرواز نا سلو گنتے مخ کے لاشی دا چارواز اکلانا ہو چی کم دا لر لر نا دا سوات دا دیر اسمیل خان یا دا شبالی سمون رازی نو آغی پا دا پیخور آیا تبا دا حاجی کیم کے دا غلطا رکی گی دا حاجی کیم نا پا خصوصی بسنو کے پیخور ایرپورٹ ترا وستی شی او بیا دا آغا دینا دا محسوس جازونا چکنگا چی ما خبرو کا پروازونا دا حج فلائٹ چې زیات سر پکې د پی آی ای د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین او ځینې شخصي پروازونه جهازونه دي هغه به دا کوي. نو دغه لړۍ پرون پیل شوه او دا به 15 ورځې پورې وي.
تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوس یو راپور په افغانستان په چارو باندې. افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یک شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د افغانستان غوښتنه دا ده چې له بند څخه خوشی شوي طالب مشران باید د هیواد تراشي او د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. په دغه اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د پاکستان له زندانونو څخه د وو طالب مشرانو له خوشی کېدو نه وروسته کابل له اسلام آباد نه غواړي ترسو هغه طالب مشران له بند آزاد کړي چې د سولې په خبراتورو کې مهم رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په څیر مهم طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي. ښاغلی موسازی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي سپارل شوي.
د طالب مشرانو د خلاصېدو په صورت کې د افغانستان دولت ترجیح داده چې دوی راشي دننه افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکارۍ کې په همغږۍ کې د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي او په دې کې مثبت نقش ولوبوي.
پاکستان د شنبه په ورځ وو تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. په دې طالب مشرانو کې مولا منصور داد الله، سید ولی عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو هغه طالب مشران په آزاد شوو طالبانو کې نه دي شامل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر کې یو مهمه غوښتنه وه. په عین حال کې د طالبانو د جیش المسلمین د پخوانی ډلې مشر سید اکبر آغا د پاکستان له زندانونو څخه د دې طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبراتورو لپاره ګټور بولي. خو ښاغلی اکبر آغا وایي چې تر دې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې موافقه نه وه شوې چې له بند نه آزاد شوي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي.
هغه دا پریکړه سره کړې وه چې دا خلک خودي مختار دي، که په پاکستان کې گزاره کوي او که په افغانستان کې گزاره کوي، او که د دوی دا خوښي چې د افغانستان او پاکستان ماورا په بل ملک کې گزاره وکړي، نو به د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه کومک ورسره کوي چې هغه ملک ته بوځي. نو زه فکر نه کوم چې دا خلک به دلته افغانستان ته راشي، ځکه چې دا پریکړه سوې وه.
پاکستان تر دې پخوا هم شاوخوا 15 طالب مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له بند نه آزاد کړي وو. افغان حکومت او د سولې عالی شورا د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې خبراتورو ته د طالبانو د هڅولو لپاره مهم اقدام بولي. خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي. داسې راپورونه هم شته چې له دوی څخه یو شمېر یې بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. یو شمیر څیړونکي په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دوی وایي په همدې علت اسلام آباد هغه طالب مشران نه آزادوي چې کولای شي د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
د سولې پروسه د پاکستان کردار په دغه موضوع مو د نسیم شفق راپور اوریدونکو اوس د امریکا نه خبریدونکي سالون مجله کې خبرې شوې یو مقاله مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوو. په دا کې لیکل شوي د پاکستان قبایلي سیمو ته د دې هیواد له پنجاب صوبې څخه جنګیالي ورځي او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د جنگیدو لپاره تیارې نیسي. د مجلې په خبره د غور په کشمیر زرګونو تنو ته رسیدلې ده. مهم ټکی دغه لیکنې د هارون باچان اورو.
له امریکا خبریدونکو د سیلون نوم انټرنیټي مجلې په یو لیکنه کې د سړنکارانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان د پنجاب صوبې اورپکی دا مهال د دې لپاره تربیه کیږي چې د 2014 کال نه وروسته چې بهرني ځواکونه بالا افغانستان وتلي وي په دغه هیواد کې پیلیدونکو فرقیزا شخړو کې برخه واخلي. مجلې د منصور محسود خبر راغستې چې وایي د تیرو 2 کلونو په موده کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پنجاب نه د ورغلیو وسلوالو شمیر 3 چنده سیوا شوی چې د نوموړي په خبره زرګونو تنو ته رسیږي. منصور محسود په اسلام آباد کې له قبایلي سیمو سره په تړلو موضوعاتو د څېړنو یو مرکز چلوي. نوموړی چې خپله له جنوبي وزیرستانه دی وایي په ټوله قبایلي سیمه کې دا مهال د اورپکو د 150 زیاتې ډلې دي چې زیاتره په شمالي وزیرستان کې فعال دي. مجله کاږي شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې امریکا ګمان کوي د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې پټ دی. دغه راز افغان حکومت وایي چې یو ګڼ شمېر دښمنان یې په هم یاد سیمه کې پټن ځایونه لري. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د پنجابي جنګیالیو قبایلي سیمو ته تګ او دغلته د جګړې د تربیې غستو لړۍ له تېرې یوې مودې راهیسې روانه ده، خو زیاتوي چې د دوی د فعالیتونو مخه د پاکستان د ګاونډي او دښمن هیواد هند پلوه. منصور محسود یاد مجلې ته ویلي په دې خبره هر سړی پوهیږي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به په دغه هیواد کې د پښتنو او غیر پښتنو قومونو ترمنځ جګړه پیلېږي. مجلې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لخکر جنګوي د یوه مشر غړي احمد ضیا صدیقي لخوا اسوسییټډ پریس اجانس ته کړې خبر راغستې چې ویلي دي موږ لکه چې پخوا مو کړي افغانستان ته به ځو او له طالبانو سره به اوږه په اوږه جنګېږو. نوموړي اجانس ته زیاته کړې چې طالبانو لا هم له دوی څخه مرسته نه ده غوښتې، خو د ده په خبره پنجابي اروپکي د افغان طالبانو کومک ته هر وخت چمتو دي. د مجلې له لیکنې سره سم لخکر جنګوي په پاکستان کې تر ټولو فعاله او په وحشي کړنو کې لاس لرونکې وسلواله ډله ده. دا ډله ځانمرګي بریدګر تیاروي او په وسیله یې په پاکستان او افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د مجلې په لیکنه کې ویل شوي د پاکستان نوی منتخب حکومت ژمنه کړې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نوې تګلاره جوړوي، خو مجلې د څېړونکو په حواله بیا ویلي چې د پاکستان ولسی حکومت د ترهګرۍ ستونزې حلولو په برخه کې سیاسي عزم او قوي اراده نه لري.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
شمالی وزیرستان کے خلق وائی ٹوچی دریاب کے روان کال د زیات سیلاب لوجه د توی زرخیز زمکی او باغونه تباشوی او اس دغه وب آباده تا نږدې شوې دی. وای ٹوچی دریاب کی چې حکومت کمی حفاظتی پښته جوړ کړي هغه د اثر او رسوخ په بنیاد یو بل تکیږي چې تش پیسې په ولګي او د خلکو ستونزه هوار نه شي. د مشال همکار په دغاړه نور تفصیل راکړي.
د سیمې خلک وای دریای ټوچی کې دولت چې کم د حفاظتي پښتو سکیم شروع کړي ټوله حفاظتي پښتې د سیلاب او به لزان سره وړلې دي. نمیر علی حیدرخیل کلی اوسیدون کې دریا جان وای د دوی زرخیز ځمکه او ټوچی خوړتا نږدې آبادی د سیلاب په ضد کې دي.
ډیره تبویې وکړې کنا مختلف مش په علاقه سے میوات کا کنا پیدا پیدا کیږي دا نقصان خو وشو اس ته دوکانه کې می میز ابو دیم زکه د کیمې دی هغه د سیلاب زت سي مکمل د متینا شولا سکولینا شولا.
سلیمان وای په توچی خوڑ کې چې کمه حفاظتي پوښتې جوړیږي ټیکاداران خپل مفادات پکې لټوي او د سیلاب هیڅ مخنیوي نه کوي.
په پلانینګ ډیر غلط کیږي چې کیمه ډنګ جوړیږي هغه د بار نر جوړیږي د لار نر جوړه کړی و نو چې میډی کیم کلی سره کیمه بودی و کیمه ځکه هغه تقریبا ټوله وخصې دي اس تقریبا 100-200 فوټ شي مشکله نه وریا دا مشکلی ده به رسولې دي نه را خجیره فصلی نه دا خو هغه په سوړی دی خو اس کلی خطر دا کلی راول کړه.
سمیولا وای ټیکاداران او ایریګیشن محکمې چارواکي ټول د یو خنادان نه دي نو چرته او څنګه چې خوخوي په توچی کې ډانګې یا حفاظتي پښتې جوړوي چې په کروڑونو پیسې خرچ شوي دي او ولستا ترې هیڅ فائدہ نه وزي.
کایک سندا چې ټیکا دور ورېر ده کای اکاؤنٹنٹ ته ټیکا دور ورېر ده د کی مخواشوي اغا نه منابکو هي خلک مطلب کمپلینټ نه په دې باندې شوي دي پی ای څنګه پولیټیکل څنګه خو اغه ایس قسم غانه پکو چې فلډ روشي فلڈ پم ڈنگے بوندے ریورس نر بدل سی فلڈ دم رستیز وچ ایک ڈنگ مقابلہ نہ سکھائی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ایریګیشن یو بخور محکمه مشر انجینیر جاوید اقبال سره تماس ونیو نو دوی وې 13 میاشتې سیلابونو شمالي وزیرستان کې زیات نقصانات اړولې دي چې دوی یې رپورٹ فاټا سیکریټریټ ته استولې.
دغه نقصان رپورٹونه محکمې انتظامیه او فاټا سیکریټریټ ته وخت کړی شوې دي. حکومت د دې ریسټوریشن لپاره فنډ مهیا کو نو دا سکیمونه به په اصل حالت بحال شي. د څومره فنډ یې مطابق کار کوو چې فنډ مطابق کار کوو.
د یادونه ده چې دریای ټوچی چې د پاک افغان پولې شوال منګړی تینا سرچینه اخلي او د شمالي وزیرستان یو شمیر سیمونه را تیرې دوبروستا د لکی مروت ګمبیلا ته پریوزي. د زیاتې توغیانې یا سیلا پر وخت دغه دریا په خپل دواړو غاړو آبادې په زرګونه کې نالا زرخیز ځمکه او باغونه متاثره کړي او 2015 کال نه د دغه دریا په دواړو اړخونو باندې حفاظتي پوښتو یا دیوالونو جوړولو منصوبه د دولت لخوا روانه شوې. چې دا شروع کې دونه پس په لړ وخت کې دغه منصوبه د ځن ښکار شوه.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال
مشال رود اوږي اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کې دن کې دی د بوریوال کاکړن نبا مهم خبرونه ورو د خبرونو رستو بر د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او زمونږه ونیزه خبرونه ستوندو سرکار به موري ډومبه د دیو خبرونه
د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین با نن د خپل دندې سوګند پورته کوي. ښاغلی ممنون حسین یو کاروباری کس او د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دی. د لغه وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوي ولسمشر پیس خپل قانوني 15 کلنه موده سره ورسوله. په خبر ایجنسی کې وسله والو د امن کمیټي 15 غړي وژلي او یو شمېر تښتولي دي. د خبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي د خپل نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډي پښلو برسمه کې د امن کمیټي او وسله والو ترمنځ پنشته کې د امن کمیټي 15 غړي وژل شوي او یو شمېر تښتول شوي دي. د پاکستان د قومي سلامتي او نور ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو ګډه غونډه پیلېږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیران د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم ګډون وکړي. د نن پیلېدونکې د ټولو ګوندیز کانفرنس مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ جیمز ډوبینز هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې په افغانستان کې ولسی جګړه روانه ده. ایمل فیزی پرون په یو بیان کې ویلي چې کچیر په افغانستان کې رښتیا یو ولسی جګړه روانه ده نو بیا خو د هغه په وینا امریکا د ترګري پر ضد نه بلکې ولسی جګړه کوي. لا دا له هغه وروسته ده چې جیمز ډوبینز امریکا ژغ راډیو ته وویل په افغانستان کې بالکل وار لمخه یو ولسی جګړه ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ک له هغه وروسته چې د ملګرو ملتونو څېړونکو په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خپل رپورت بشپړ کړی واشنگټن دانه ردوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شام په اړه د پریکړې لیک د ترلاسه کولو لپاره ورسي.
مهم خبرونه اورېده اورېدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته چرته زمونږه همکار رابع اکرم خان د پاکستان خبریدونکو ځینو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کړې.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل یو آئینی صدر خپل موده پوره کړم. ادارې مخکې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری باندې ډېر مشکلات راغله خو هغه په دې ډېر سوچ او فکر سره کار واخستو. ادارې وایي چې دغه 15 کاله دور کې سکارونه خو هم شو خو په مجموعي توګه د ملک حالات ښه جوړولو او د اولس مشکلات لری کولو کې هغه او دغه پارټي کامیاب نه شوه. ادارې زیاتوي چې د پخوانی صدر د دور ټول لوی کارنامه اترلسم ترمیم په ذریعه د آئین اصل جمهوری کردار بحالول وو او دغه رنگ قومی مالیاتی ایوارد هم دغه د حکومت یو ښه کار وو. ادارې مخکلي کې چې چرته د پخوانی صدر آصف علي زرداری 15 کاله دور کې د منفی اړخونو تعلق دی نو هغه کې د ټولو نمایا د ښه حکمرانۍ فقدان وو او دغه رنگ پیپلز پارټي په خپل 15 کاله دور کې ناکامیاب داخلي پالیسیانی جوړې کړې او نه خارجه پالیسیانی. ادارې لیکي چې عدلیه، اپوزیشن، عسکري قیادت، میډیا او اولس د جمهوریت تحفظ لپاره تیر حکومت د خامیانو باوجود برداشت کړو او اپوزیشن د معیشت خراب صورتحال، ګرانې، بدامنی او بیروزګاری باوجود اولس په سړکونو راوستو کوشش اونه کړو. ادارې اخیره کې لیکي چې نو داسې پخوانی صدر خپل حکمت عملې او د غونډ کام تعاون په نتیجه کې خپل آئینی موده پوره کړه او یو جمهوری صدر اعزاز یې کامیابۍ سره ترلاسه کړو او داسې پخوانی صدر آصف علي زرداری را روان وخت لپاره یو ښه مثال هم قایم کړو. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم محمد نواز شریف په فوري توګه ملک کې غیر قانوني موبایل سیمونه بندولو حکم ورکړی. دی. اداره مخکلی کی چی چرتا پوری غیر قانونی موبایل سیمونو تعلق دی. نو پدی سلسله کی تیر حکومت د داخله چارو وزیر رحمان ملک له اړه شوی اقدامات د کام مخته دی چې پدی لړکی په حکومتي کچ په پرنٹ او الکترونیک میډیا سو زلی د اولس رهنمایي لپاره مهم هم چلی دی. اداره وای چې یو خود تعلیم کمی دی او دویم د موبایل کمپنیانو او دغی په زرګونو کارکونکو لوجې دا مهم په موثره توګه کامیاب نشو. اداره زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د قانوني سیمونو د بندولو حکم ورکړی دی. نو ضروری ده چې د داخله چارو وزارت په سطح مختلف موبایل کمپنیانو ذمهوار خلک دي د دې خبرې پابنده جوړ کړی شي چې هغې دې نه صرف غیر قانوني سیمونو په اړه د سخت اقداماتو چت کړي، بلکې نوي سیمونو جاري کولو کم طریقې په میډیا روانې دي هغه دې هم ودرول شي او په قانوني طریقې دې سیمونه جاري کول شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورځپاڼه په اداریه کې راغلی دی که څه هم د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پوریسکینی د جمعې په ورځ ویلی وو چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه دی روان، خو حقیقت دا دی چې یاد صوبه له صوبا ته ډېره لرې ده او په کومو طریقو چې پوځ او په خاصه توګه د هیواد جاسوسي ادارې له بلوچ بیلتون خوښو سره چلند کوي، نو دغه د بلوچستان په ناارامۍ کې نور هم لوی رول لوبوي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل چې د هیواد په سیاسي بهیر کې بیا په دې وروستیو کې ورداخل شوی او په انتخاباتو کې یې هم برخه واخیسته، خبریالانو ته یې ویلي دي چې د نوي حکومت له راتلو سره هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی او د صوبې حالت هم هغه شان دی. نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې پنځم اپریشن روان دی او تر دې پورې چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې د پوځي افسرانو په مشرۍ ملیشیا ځواکونه د لدرک کسانو د ستونزې په حلولو کې ناکام دي. اداریه زیاتوي د یاغیتوب د مخنیوي طریقې لا پسې صوبه له هیواده جدا کوي. امنیتي ادارې په داسې حال کې مثبت رول لوبولی شي چې له خپل ځانه دا تورونه لرې کړي چې دوی په خوفیه توګه د بلوچانو د وجلو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې د بلوچستان حکومت د صوبې د بحران سیاسي حل راوباسي. همداراز د مرکزی حکومت چې بلوچستان صوبه یې ځان لا پریښودې ده ذمہواري جوړیږي چې د صوبې مسلې حل کړي. بلخوا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د وسلوالو د یو مشر او کارپوهانو له خولې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اورپکو روزانه روانه ده او دا د دې لپاره ده چې دوی تمه لري چې کله شپاړس میاشتې پس نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو په دې هیواد کې به د قومیت پر اساس خانه جنگي شروع کیږي. اداریه زیاتوي چې لږ تر لږه شل د اورپکو ډلې په پنجاب کې مرکزونه لري او په داسې حال کې چې مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي ځوانان د اورپکی توپ میشن لپاره ګماري، نو په وزیرستان کې د اورپکو ډلې مخ په زیاتېدو دي. د جنوبي پنجاب له بهاولپور سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو کارپوها عائشه صدیقه وایي په دې ښار کې لال قاعده پورې اړه لرونکي ډله جیش محمد خپل مرکزونه پراخوي او د خپلو پلویانو لپاره لوی مدرسې هم جوړوي. د دې په وینا یاد ډله ځایي خلک د سخت دریځ پر لور بوزي. د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر دی چې په 1999 کال کې د هند له زندانه د یرغمل شوي الوتکې په بدل کې خوشې کړل شو. د دې ډلې مخه په نړۍ کې د خپلې خوښې او مرزي اسلام بلدستي قائمول دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اروپایی او امریکایی چارواکي وایي چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد رژیم پر ضد د فوزی اقدام په برخه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ په پراخېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شام پر ضد د فوزی عملیاتو د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هڅو په لړ کې له اروپایي چارواکو سرکتنې کوي، پرون په پیرس کې وویل چې بشر الاسد له هیټلر او صدام حسین وروسته یوازنې مشر دی چې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دغه اړه تفصیل احمد تکل پر راپور کې اورو.
امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له وجې د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې نړیوال ملاتړ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې په پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي د دوو لاسونو د ګوتو له شمیره اوښتی. کری خبرداری ورکړ چې که د سوریې د حکومت پر ضد اقدامات ونشي نو ښایي کیمیاوي وسلې د تروریستانو لاس ته ولویږي او په نهایت کې د لویدیځ پر ضد وکارول شي.
Now we know that there are security interests of the United States in
اوس پوهیږو چې د امریکا د امنیتي ګټو مسئله ده او تروریستان او افراطي جهادیان چې شمیر یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زیاتیږي، پر لویدیځ اروپا، امریکا او نورو ځایونو تمرکز کوي، او دا وسلې که د دوی لاسته ورشي، هر امریکایي او په اروپا کې هر څوک باید اندېښنه ولري. کری د سوریې ولسمشر بشار اسد له جرمن دیکتاتور اډولف هیټلر او له عراقي دیکتاتور صدام حسین سره چې دواړه د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤل بلل شوی یو شانو بالا. دا کیمیاوي وسلې دي چې نړیوالو یې پر کارولو له نږدې سلو کلونو راهیسې بندیز لګولی، خو یوازینیو کسانو چې له بشار اسد مخکې د جګړې پر مهال کار ترې اخیستی اډولف هیټلر او صدام حسین و.
فرانسا یوازینی هیواد دی چې د سوریې پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگتن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د اګست په 21مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې حملې د ادعاو په خاطر د ولسمشر بشار اسد رژیم ګرم وباله او په دې برخه کې د یوه واضح او قاطع اقدام غوښتنه وکړه، خو د ټولنې په بیان کې له پوځي اقدام څخه د څرګند ملاتړ یادونه نه ده شوې. بیان همداراز زیاتوي چې د اګست د 21مې د حملې په ځواب کې چې واشنگتن وایي له 1400 زیات کسان یې وژلي، د ملګرو ملتونو د مفتشانو د راپور تر بشپړېدو پورې باید هیڅ راز اقدام ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو راپورونو له مخې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن د سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي او د ښار اداره وسلوالو مخالفینو په لاس کې اخیستې. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي. وسلواله مخالفینو چې د جبهت النصر په نوم ډلې مشري کوي پر روانه اونۍ کې د خارته نفوذ وکړ. لدې سره په خاص ډول د وسلواله مخالفینو په لیکو کې د افراطی اسلام پالو د ونډې په اړه په سوریه کې د ډیره مذهبي اقلیتونو ویره نور هم زیاته شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تطبیق چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د بجلی بحران یا نشټوالي خو د ټول پاکستان مسله ده، خو په قبایلی سیمو کې د ستونزې بیا نور هم ډېر خراب ده، ځکه چې د غلطه په ورځو ورځو باندې بجلی نه وي. په قبایلی سیمو کې د بجلی د نشټوالي ستونزه او د هواري لپاره په روانو چارو باندې دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. ستونزې او سرکار چې زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. دا مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د بجلی د نشټوالي لوجې ولست یو شمیر ستونزې سره مخ ده. د فاټا سیکټر چارواکو په قبایلی سیمو کې د خلکو د توانای د ضرورتونو پوره کولو په مخه په ډیره محدوده پیمانه خلکو ته د نور په ذریعہ چلیدونکو لاټلونه ورکړل، خو ولس وایي چې باید د نور د لارې توانای پروژه کې د نور هم پراخواله راوستل شي. آیا دا کار ممکن دی او کنه؟ همدغه زموږ د خبرونې موضوع ده.
سالو خدار سړی وسنه دی چې پکار وي چې پاټه سیکریټی خلکو ته مفت سہولتونه ورکړي.
سولر پکی چې دی دا موږ سره بریډین جوړ په قیمت سے کم سره چې دی شفین او سوي د چت پکی دا او دا هغه د پیډستل کم چې ولا پکی وي
علاقہ
د نور د توانای په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د ګرمۍ شروع کېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده او اوس د متبادل انرژۍ په توګه د شمسی توانای شیشې کاروي، خو زیاتره خلک یې د دغې انرژۍ د اخیستو وس نه لري. دوی وایي چې باید د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ورته دغه شیشې وړیا ورکړي. په دې حکله د خیبر لری پرتې سیمې لوی شلمان یو اوسیدونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وایي:
سالور خدار سړی وس نه دی چې په کار وي چې پاټش ګټلیټي خلکو ته مفت سہولتونه ورکړي. بجلی خدا سیم ته نش برابر ده، بجلی خو سره لشته نه ده په دې علاقه کې. موږ ته ډېر لوی تکلیف دی، مهرباني وکړي، نه د رڼا سہولت شته، نه د پکو سہولت شته، او ډېر لوی تکلیف دی. او ګرمي هغه زیاته رسېدلې ده، نو تکلیف خو موږ ته ډېر زیات دی. خو مهرباني دې وکړي حکومت موجوده ګورنمنټ که موږ له سہولتونه راکړو نو.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو تن سید رحمان وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله د مجبورۍ نه د شمسی توانایي پکې اخلي. متبادل انرژی د غختنې په حق لمو چې کله د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سولر انرژی پروجیکټ افیسر توفیل خان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ یوازې په هغو ځایونو کې خلکو ته دغه شیشې ورکوو چېرته چې تر اوسه بجلی نه ده رسېدلې، او موږ هڅه کوو چې دغه پروژه نوره هم پراخه کړو او په قبایلي سیمو کې هغو خلکو ته دغه انرژي ورکړو چې څوک یې د اخیستو وس نه لري. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواک وویل چې په قبایلي سیمو کې مو د سولر یا شمسی توانایي په ذریعه د ټیبویلونو نه د اوبو راویستو یوه پروژه هم په پام کې نیولې ده. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي چې باید فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی په سیمه کې سروې وکړي او حقدارو خلکو ته دغه شیشې ورکړي.
قبایلو لسته د نور په دریا د مفتو لالټینونو ورکولو د پروژې مشر عدنان خان نه مې وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره ستاسو اداره دغلته کې خلکو لا په نور چلیدونکي لالټینونه یا نور توکي ورکوي، نو دا تاسو کومو سیمو کې ورکوي؟
جی بالکل، د رورل لایولیهود او کمیونټي انفراستراکچر په نوم سره چې کوم پروجیکټ دی، دا د پاټا سیکریټ ډایریکټریټ آف پروجیکټ لاندې جوړ کړی شوی دی، او دې ته چې کوم مالی کومک دی نو هغه د ورلد بینک د ملټی ډونر ٹرسٹ فنڈ نه حاصلېږي. په دغه لړ کې زموږ پروجیکټ چې کوم آغاز کړی دی نو هغه د زموږ پروجیکټ لاندې چې کومې درې ایجنسۍ دي، باجوړ، مومند او جنوبي وزیرستان ایجنسۍ، په دې خلکو ته په نور په رڼا باندې چلیدونکي لاټینونه ورکوي چې د هغوی د توانایي چې کوم ضرورت دی نو څه نه څه کومک او مرسته ملاتړ ورسره وکړی شي. په دې لړ کې تر دې دمه پورې د باجوړ ایجنسۍ، د مومند او ساؤتھ وزیرستان ایجنسۍ کې دغه لاټینونه تقسیم کړی شوي.
دغه لالټینونه د دې څه مخصوص تعداد دی، شمیره دا تاسو ورکوئ که نه دا تاسو هر چاله ورکوئ؟
نه جی، د دې خو فی الحال چې کومونو دا تاسو د پروجیکټ آغاز ورته ویلی شي، په هر یو ایجنسۍ کې موږ دوه دوه سوه مستحق او چې کوم غریب خلک دی هغوی ته دا لاټین ورکړی دي. په باجوړ ایجنسۍ کې درې تحصیل دي، سلارزو، مومند او ناوګۍ، چې په هغې کې 200 تنانو ته دا ورکړی شوي. دغرنګې په مومند ایجنسۍ کې حلیمزۍ، پنډیالۍ او خویزۍ تحصیل دی، په هغې کې دا ورکړی شوي دي. او په جنوبي وزیرستان کې سراروغه، سروکۍ او وانه تحصیل چې دی، د دې 200 کورنۍ چې دی نو هغوی ته دا لالټینونه ورکړی شوي دي.
دغه 200 خلک چې تاسو ورته دا لالټینونه ورکوئ، نو د دوی انتخاب څوک کوي؟ تاسو یې کوئ که مقامي ادارې یې کوي؟
دا جی، کم 200 خاندانونه چې په هر یو ایجنسۍ کې دا مستحق خلکو آیډینټیفای کړی شوي، نو د دې کم نشاندهي چې دا نو دا د متعلقه پولیټیکل انتظامیه او هغلته چې کم لوکل مشران دي، زمونږ یو تنظیم هم هلته کار کوي، زمونږ خپل دفتر دي په دغه ایجنسو کې، د هغوی په وساطت سره د دې انتخاب کړی شوی وو او په تدریج دا سلسله چې دا د نور درانه نه کومه توانایي دا حاصلولو نو دا به مخکې هم راشي.
تاسو د دریو قبایلی سیمو ذکر وکړو، نو دغلته کې نور هم داسې قبایلی سیمې دي چې د خلکو د توانایي ضرورتونو توکو ته یا د غسلاتینو ته ضرورت لري، نو دغو سیمو ته د خپل ستاسو د پروګرام د غزدولو سره پروګرام شته؟
بالکل جی، د پروجیکټ چې کوم فل حال په ولنی سټیج کې کوم منصوبه ده نو هغه دا دریجن صحیح دي چې په دې کې د سکیورټی صورتحال هم بهتر دی او چې کوم زمونږ کاروایانی کېږي کوم خلکو سره به مرستې کېږي نو هغه هم په اسانه کېږي. نو فی الحال دا درې ریجنسونه شروعات کړی شوي دي او مخکې که دا پروجیکټ په ښه طریقه باندې لاړو او خلکو توقعات چې کوم وابسته دي هغه په ښه طریقه سره پوره کړی شو نو انشاءالله دا به نور ریجنسو ته او نور علاقو ته هم غځو.
په قبایلي سیمو کې د خلکو د ژوند دارومدار په کار کرونده دی، نو ستاسو داسې څه هم پروګرام شته چې دغه خلکو ته ټیوبویلونه یا نور کوم داسې ذریعې ورکوي، ټریکټرې یا غټ مشینری؟
بالکل جی، ستاسو خبره دا ډېرې غټې مشینری طرف ته خو دا فی الحال داسې څه امکانات نشته دی. البته زمونږ په دې پروجیکټ کې مونږ د سولر لایټینونو نه چې کوم شروعات وکړه نو د دې په نتیجه کې چې کوم ښه ریسپانس راغی او خلک واقعي چې دغه ورته ډېر زیات ضرورت دی، د هغوی دپاره مونږ دغه شانتې یو منصوبه لرو چې په زم کوم د پروجیکټ ایریا دا پروجیکټ کومه علاقه ده په هغې کې به مونږ پوره کلی یا داسې پوره چې کوم کمیونټي خلکو ته دا هغوی ته به د نور د رڼا نه چې کوم چلیدونکي سیزونه دي هغه به ورته ورسوو. هغې کې دا هم کېدای شي چې پوره پوره کلي ته زمونږ د توانایي چې کوم سهولت دی هغه ورته مهیا کړو، په هغې باندې کار روان دی.
تاسو خبره وکړه چې هغه سیمې چېرته چې امنیت ښه دی نو هلته تاسو خپل دا لالټینونه وړی او خلکو ته ورکوئ، نو داسې څه پروګرام شته چې خلک تاسو ته راشي او تاسو په پېښور یا هغو سیمو کې چې چېرته امنیت دی او تاسو نه د لالټینونه یوسي؟
نه جی، ما عرض وکړو چې په دې کې دا د پروجیکټ شروعات دی، کچېرې زه د دغه ایجنټونه خلک پېښور ته راواړم نو دا د هغوی دپاره به زیات تکلیف هم وي، دلته را رسېدل هم ورته غټه مسله به وي. بل دا ده چې مونږ دا غواړو چې دغه علاقو کې دوی له دا سامان چې دی خپلو علاقو ته ورله ورسوو، د کور چوکاټ ته ورله ور ورسوو او هغوی ته په خپلو علاقو کې دا سامان نه ورکړو.
مشال ریډیو رپورټرانو ته خلکو ویلي دي چې د دغه لالټینونو قیمت په بازار کې ډېر زیات دی، نو ستاسو داسې پروګرام لرئ چې دا په کاروباري بنیادونو باندې او په کم قیمتونو خلکو ته د ورکولو سره پروګرام ولري؟
ورجی، دغه لاټینونو چې دي نو د دې بنیادی مقصد دا و چې لکه د خلکو درنا چې کم ضرورت دی، د توانایي چې کم بحران دی، په هغه کې دا وي سره مرسته حکومت کړی شي. یقینا چې د دې په مارکیټ کې قیمت ډېر زیات دی او زه تاسو ته دا باور درکوم چې دا لاټینونه چې دی دا مونږه بالکل مفت بغیر د څه قیمت نه په دې خلکو کې تقسیمو. ستاسو مشوره بالکل ډېره زیاته ښه ده چې په دې خطوطو باندې هم کار کول غواړي چې خلکو ته دا په مارکیټ کې په رعایتي نرخ نو باندې دستیابی. همدغه وجه ده چې مونږ دا لاټینونه متعارف کړه د سولر د کم کانسپټ کې د نور نه رڼا نه توانایي حاصلولو، دا چې یو ځل دغلته خلکو ته پته ولګي نو هلته به د دې کاروبار هم شروع شي او یو ځل چې په یو مارکیټ کې په علاقه کې د دې کاروبار شروع شي نو مقدار کې داسې واشي دا قیمتونه به هم خپله راوړيږي او په دې باندې مونږ هم سوچ کولای.
دا چې د نور د توانایي په ذریعه آیا هغه هر څه چلیدای شي چې په بجلی چلیږي او دا په بازار کې په اسانه ملاويږي، او بل دا چې کچري دیګي خرابواله راشي نو د دې بیا مرمت کېدای شي او کنه؟ د دغه ټولو پښتنو د جواب لپاره مې د یوې شخصي کمپنۍ چې د نور د لارې چلیدونکي سامانونه خرڅوي انټیګریټډ انرژي مشر اسمت آثار سره رابطه برابر کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان تر څنګ هم خلک د توانایي بحران سره مخ دي او تیاری دي دغلته کې په داسې ټکنالوژي راغلې ده چې هغه د نور سره چلیدونکي ټکنالوژي وي، نو د هغې د وجنه په دغو سیمو کې د سولر لیمپونه یا د نور سره چلیدونکي لالټینونه خلکو متعارف کړي دي، نو که دا راته ووایي چې د دې قیمت څومره دی او دا آیا فریلی اویلیبل بل دی هر ریکشتا؟
سولر سرا چریدون کی لاٹینونه چی دی آغا ام تو اویلیبل کی منگا آن لڑی دی لکا دی ورکڑیم دی دی غوردن سے پترو بانی پا باجاور سیما کی پا مامن کی او پا ساوت کی دی سو یو سولر لاٹین کی ما چری ہے تقریباً سو دوی نیم زور روپے دی آغا چی یو زل چار چی نو تقریباً چشپک گینٹی چار چی نو دا اتا گینٹی تا پا دی نکار غستی شی او منگ سرا دی دی ریپیر دا پارا
باجوڑ کی پمامن کی او پساوت کی مختلف ایریا کی منصر ٹرین انجینئر دی او اغا منگا مطلب دائی چی پائی کسا مسئلہ راشی یا دا بیٹری مسئلہ راشی یا دا پینل مسئلہ راشی نو منگا پا امہا غزے کی زمانگا علکان چی کم ٹرین دی اغا دا غیق دی اغا منگا ٹکا ولی شو
پا قبائلی سیمو کی دا زیادو خلقو دا جون دارو مدار پا کر کروانده دے پا طول نلائی کی دا نور سرا چلی دون کی اگا درانا مشندری همشتا لکا دا پخلی کارتی اغیستی شی یا دا کر کروانده دا پار دا چوبیل دا بخور کارتی اغیستی شی نو دا غصی دون موجود دی او دا غوی کیمت نو سمره دی
من سرا دا بخور دا پارا دا سولر چوبیلی دی چی اغا تقریباً دا سلور سو فوتو نا پینزو سو فوتو نا منگ دا تقریباً در اینچا سلور اینچا ورستی شو او منگ دا بخور دا پارا زراد دا پارا منگ اغا استعمالولی شو دا غوی کیمت تقریباً چی سلور اینچا پینزو پا پمپی او نو دا دی تقریباً کیمت دا پینزلس لاکھ نوالا تلس لاکھ روپے پوری دا دی کیمت دی دا دا بخور خبر شوا دا دین علاوہ منگا سر پمپون دی چی اغا دا ڈرینکنگ واتر و بو دا پارا چی یوائن چو سوائن چو پرولی اغا تقریباً سلو سلو نیم لکھ دا آگی کیمت دی دا دی پمپون دا پارا منگ سر دا ریپیر دا پارا او دا دی دا اپر سیل سرویس دا پارا لکھ دا دی دا منگا سپلائی کو دی کسی مسئلہ راشی منگ سر انجینئر دی من سره سٹاف دی غل خزی او د خلکو مسائل کی دی یال تک کم پدی سی کی کسب مسله راغلی نو هغه منګه هغه سایډ باندې منګه ټیکو او منګه کسٹمر پریشانې تا او دې تن پری دو
د پخلی داس مشون نشته چې خلک په کور کې یو خپل کټوی په خولې شي
جی بالکل من سره سولر کوکر دی او سولر اوون وته وی سولر کوکر دا دی چې هغه تاسو انور تکې دی هغه باندې زنانا کټوی روجی چې غوخه به تقریبا په یو ګیند په 40 منټ کې اغا غوخه پخې نور ته کې دی موږ سره تاسو په قبایل سیمه کې تاسو ته پته لري چې موږ سره نور خو ما زیګر پورې اویلیبل دی زما په خیال کې د ما سهار او د ما د غرمې او د ما ما زیګر روټې ته خپ اسانه پاره باندې پخې پخې دي شي هغه ته هیڅ څه د سیګر ضرورت نشته مینټیننس فری شي نه دی او ډیر په اسانه موږ سره اویلیبل دی او موږ هغه نور کولی شو تقریبا قیمت دا یې 15000 روپې قیمت پی دی یو سولر ډیش دا دین علاوه منگ سرا دام دی چی منگا لکا بایو گیس کو چی دا گوبر نا گیس جور کو او پا غی یو چولا پا غکور تاو چلو و زنانا و خوین دی میل دی پا غی بانی خپل چو بیس دی سلیدش گینتی چی کلم اگوی تا بکاری چایو دا پارا و روٹه دا پارا اگوی اگا چولا انکولیش و خپل کار پی روانه ولیش
گرمی دا او موسم دیر سخت گرم دی پا پاکستان که کل گرمی او بیا چی یخنی بیا یخنیم دیر ریاتی نو دا هیٹنگ یا دا گرموالی دا پارا و دا یخوالی دا پارا دا سی کم شایان شتا
گرمی موسم که خو منگا سر پا سولر بانی پا شمسی بانی منگا سر منگ سر دا چت پا کیشتا منگ سر دا دنڈی پا کیشتا چی آگا سر پا شمسی بانی چری گی او منگ سر آگی سر سولر واتر کولر هم دی نو دا خو پدی باندې تاسو میکسیمم تاسو د خپل د ګرمۍ نه د بچ کېدو هغه دغه تنظیم تاسو کولی شئ یخنۍ لپاره موږ سره دا سی دي چې موږ سره وا سولر واټر گیزر وته وي چې پاره کې تاسو به واچوي نو تقریبا که تاسو سره دوه ورځې نور نه مې نو تاسو ته تقریبا هغه به ګرمۍ به تاسو ته ملاوي تقریبا 55-60 ډیګري کې او تاسو به هر وخت ګرمۍ به او به اویلیبل وي پاره کې په سولر گیزر کې
د دغه سولر گیزر څه قیمت ته او د دغه پکو څه قیمت ته او بل د سولر ایئر کنڈیشنر خو تاسو سره نشته
سولر ایئر کنڈیشنر موږ سره شته دی او چونکه قبایلی سیمه کې ټول هغه غریب خلک دي نو هغه سولر ایئر کنڈیشن خو نشي برداشت کولی او سولر پکی چې دی راځي موږ سره 300 روپے قیمت دی کم سره چې ڈی سی فین وته وي دا چت پکی دا او دا هغه د پیډستل کم چې ولای پکی وي دا غیر نه علاوه موږ سره د واټر کم چې کولر قیمت دی هغه تقریبا 300 روپے دی چې هغه په یو عام بیټری باندې چې کله چارج شي یو سل امپیر بیټری چې چارج شي نو تقریبا 8
قبائلی سیمو کی یاد دے تر سنگ د خیبر پختونخوا په عام و هوارو کلیوالو خاری سیمو کی طالب علمان دی سکولونو ته تګ والا خلق دی اغوی کمپیوٹر استعمال یا لیکل کی یا نو داغی دا پارا دا دی کمپیوٹر چلے دو دا پارا دا سی صدقشتا چی دا انرجی ذریعشتا چی دا نور نو چلی گی و دا دی کمپیوٹر چلی یا نور سکا ولیش
بلکل دا ماشمانو دا پارا ایون سی پاقا سکول تا زی نو سکول کی ڈی سی سسٹم ہوتا ہوئی کہ پاگے بانے میں هغې ته مطلب دارې مونږ پکیم چلولی شو، هغوی ته کمپیوټر هم چلولی شو، هغوی موبایل هم پرې چارج کېږي، کمیونیکیشن ذریعے چې دي هغه هم په هغې باندې. نن سبا خو سولر ٹی وی گان ہم راغلی دی، سولر ویڈیو گان ہم راغلی دی، نو اگر کمیونیکیشن ذریعے سے کمی دی اگر آبادی شی او داوی جی کما کمپیوٹر دی اگر منگا پا سولر آئے پا سولر بانی پشم سے بانی چلے ولی شو داوی جی سکول کی کم غریبانانو تو تکلیف تی چی پاری پا سکول کی نو پاکیشتا نو لائٹشتا اگر منگا پا سکول کی داوی چوٹے دا ٹائم اپورے منگا اگر پا سولر بانی چلے ولی شو ماشون تبا
ضرور د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دا دے 0000 224 1 1 1. مہربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.